السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د غشان د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشر معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شام به پورز ویل چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. دا نور مطالب مو په دې یو ساته خبرونه کې راټول کړي. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د محمد محقق د زمانو ترمنځ جګړه کې د نوموړي یو زوی د ورور په ډزو وژل شو. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې ووژل شول او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. بشپړ خبرونه. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د خپل روس اورور په لاس ووژل شو. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادي رادیو ته ویل چې د محقق بل زوی حسین په کور کې دننه پر خپل اورور ډزې وکړي او هغه یې ووژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د بکر محقق ترڅنګ د دوی د کورنۍ اته نور غړي هم ټپیان شوي چې برید کوونکی حسین محقق هم پکې دی.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوي ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومي په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیس د پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی یې له رواني پلوه روغ نه و. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. افغان چارواکي وایي برید هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته روان وو. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې ویل پیخه تیره شپه هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. لګیت زیاته کړه چې لا هم د پیخې په اړه څېړنې کوي او د حملې د علت او انګیزې په اړه تر اوسه څه نه شي ویلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیخه کې چې ظاهرا یو افغان سرتیری کړي لږ تر لږه درې افغان سرتیری او یو شمیر بهرني پوځیان ټپیان شوي دي.
دو یو کس په دې معنی ډزې کوي او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت سرچینې وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو چې برید پرې وشو. د کندهار امنیه قومندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
پاینو مې نه کې چې کوم پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی او یا په زور مخونه لسول د قومندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دی.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. دې ویډیو د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې په مرکزي ولایت هوبی کې پرون شنبه 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې په یوه ورځ کې په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړینو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 تنو ته ورسېده چې دا شمېره د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو په پرتله لوړه ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورتهوالی لري 1400 اویا کسان مړه شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 5549 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکي کسانو له وژنې او د اووه پنځوسو نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند د روغتیا وزارت تایید کړی چې دوه دېرش کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له اوولس ساعته مقاومت وروسته په ډزو وژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپاند توما ښودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدراعظم پرایوت چانوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوس مهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیایي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو وواژه او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړل. او د ایران د کابینې یو غړي اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل یو سټلایټ وتوغوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په درشل کې خپلو لفظي حملو ته زور ورکړی. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د دې سټلایټ توغول تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلي، خو آی آر آی بی خبري اژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد آذری جارمي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ظفر په نوم سټلایټ به نن د ځمکې مدار ته واستول شي. جارومی په ټویټر لیکلی چې د ظفر د استولو لپاره معکوسه شمیرنه په راتلونکو څو ساعتونو کې پیلیږي. تر دې دمه فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه دوه مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي.
دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي په تمه د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پارچګي وساتي.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبه پورز ویلي و چې افغانستان متحد کول ناممکن دي. د ملي اولي حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره.
د کابل د امنی قمندانو د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه کوي چې د بی طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. دغه شان په یو بل راپور کې واوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوخت. د انصاف په لټه کې او ورک شوی او اجزانو خبرونه هم پام دی یو سات کې خبري ګره سره پات شو. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبه پورز ویلي و چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشر مانی دا څرګندونی په کلکه ردوي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند د نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د مرستیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن ندی په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپرولې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې افغانان تل یو ملت وو او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر مرستیال وایاند دورانی وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګ په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل تر څنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړې ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا له مرستو مننه کړې، خو د بایدن د خبرو په خبرګون کې ویلي مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دموکرات ګوند کاندید او د هغې هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبې په ورځ په ای بی سي ټلویزیون کې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نوماندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید ووایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې موږ یې باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال په توګه یې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دا دي چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې یې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارکونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
وخت 4:12 د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې پټه زو وژل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوی او خپل ټپی دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سیکرتر عصمت الله خنجری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتي حوزې اړوند په دشت برچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پیښې له وی شخړې وروسته رامنځته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل
له بده مرغه د محمد محقق د زمانو ترمنځ شخړه د دوی په خپل کور کې رامنځته شوي چې یو ورورې بل ورور چې باقر نومیږي وژلې. د حسین په ګډون چې د دې پیښې اصلي عامل دی اته کسه نور ټپیان دي.
د ښاغلي روشندل په خبره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د روغتیايي وضعیت په اړه یې معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې وه. ښاغلي محقق دغه شان لیکلي چې حسین خپل ورور د خوب پر مهال وژلی دی. دی دا هم لیکي له دې پیښې وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړي چې د دې پیښې د وکول پر لاس پکار شوی وو چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بل اخره په سیمه کې امنیتي ځواکونو پیښه کنټرول کړي او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواده بهر دی د ټلیفون لارې د محمد محقق سره خپل غم شریکی څرګنده کړي. همدارنګه یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د محمد محقق کور ته ورغلي او د پیښې لامل تسلیت ورکړي. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي تیر کال د ولسي جرګې انتخابات ته هم نوماند و خو بریالی نه شو. هغه له خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی و. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نوغل ازادي راډیو ناورې. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کوي چې د بیطرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل ملت تر دې زیات د انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدای. خو د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې نه دي رسیدلي. تفصیل له ناجی ساپی اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوری غوړولی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د یکشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
موږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته غاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پرېکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پرېکړې موږ سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا پرېکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بې شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبه په ورځ ډېری پرېکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وې چې د میزان په شپږمه کارول شوې وې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندي زرمینی حقجو بیا وویل ډېر ژر به بله پرېکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو اوریدونکو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او دغشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپدولس شپږ نوي رڼا اوریدل شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د لومړي تلین او دغشان د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسدالله الدین په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې چارواکو د غونډې له ځایه څوکۍ لري کړي او له ورغلو میلمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د ښاغلي ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوې او هغې ځمکې باندې اوبه ورخوشې شوې چې دوی پکې د غونډې تکل کړی و.
کما چې جلسه د زموږ ان شاء الله او لازم ته به دې کې ورځو نه زرا او خلق ناشتي دې دوی د خوب او د راسه باوجود دې دوی د لارو بندو دلو باوجود نو موږ دې په فخر سره دا ویو چې ان شاء الله پښتانه خپل حق د غشتو دي سره تیار شوی دي او خپل حقایق یې پیژندې دي او په خپلو مشرانو باندې پر اعتماد ډېر لو جلسه د سوس ویډیو به ته وګورې دا به ان شاء الله لازم دې لورلای تاریخي جلسه وي.
د غورزنګ نننۍ غونډې ته د ارمان لونی خور وړانګ لونی سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلي دي. د غورزنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپلې کړې وې خو خلک ور روان دي. نننۍ غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو فعال ارمان لونی د لومړي تلین او د غورزنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف رابلل شوې. ارمان لونی تیر کال د فبروري په دویمه نیټه په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې له امله ووژل شو. له هغه وروسته غورزنګ څو ځله لویې غونډې وکړې چې په دې وروستیو کې مشر منظور پښتین او یو شمېر نور فعالان پاکستاني پولیسو ونیول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال محسن داوړ له دې وړاندې ویلي چې د منظور پښتین او ملګرو تر خوشی کېدو پورې به د دوی اعتراضي غونډې دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د دې کمیسون کمشنر بنفشي یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل چې شوي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. د کمیسون له حکومت وغوښتل چې د معلولینو د حقونو او امتیازاتو نوی قانون تصویب کړي. په دې اړه ناجی صافی راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نوی موندنې ښیي چې د دې هیواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیايي، ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسیون کمشنر بنفشي یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو دغه ستونزې لامل شوي چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بېلابېلو ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
میرمن یعقوبی وایي دغه کمیسون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 909 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکې کړي او دوی ستونزې پوښتلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون لخوا مطرح شوي وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 23 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په 14 کې پرې شوي دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یو موسسه کې د روغتیایي لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستې. د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د 14 پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای. زده کړو ته نسم رسیدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړه یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځوړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اورېدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړې او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې په اوروزګان ولایت کې خبریالان دولتي چارواکي د معلوماتو په نه ورکولو تورنوي. دوی وایي په دې ولایت کې ډېرې مهمې امنیتي ادارې ویاندویان نه لري او نه هم له رسنیو سره معلومات شریکوي. خو د اوروزګان ولایتي اداره بیا وایي چې اوس یې په دغه ولایت کې له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخه کړي او معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
اورزګان کې میش د سیمایزو او نړیوالو رسنیو خبريالانو ادعا کوي چې سیمایز په ځنګړې ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت سره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دوی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤل سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوی او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بله بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
روزګان کې خبریالان له زیات ستونزو سره مخ دي د معلوماتو نه لاسرسي له امله. خبریالان تل معلومات ته لاسرسی نه لري په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو یا داسې
د خبريالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه کومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د اوروزګان میشتو خبريالانو د ایداوي تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اوروزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باوره کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلرمې لیوا له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمېر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمېر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اوروزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اوروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندې شوې دي، پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچیری بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانېدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سر اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
په چین کې په کرونا وایرس د مړو شو شمیر تر 300 کسانو واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کرونا ته ورته والی لري 200 مړه شوي وو. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبۍ ولایت کې په دې ناروغۍ مړه سوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 811 ته ورسېد. د وروستي ارقام په داسل کې خپاره سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلورو ورځو کې په هوبۍ ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمېر به لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کرونا وایرس د مړو شمېر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمېر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کرونا ته ورته وه 240 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه شوي وو. د نن ورځې د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 5549 پیښې ثبت شوي دي. خو د هوبۍ ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف شو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره یې د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبۍ ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان هم سته. احمد مشال جمالزی د هوبۍ ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دی چې ازادي رادیو ته ویلي د تیرې میاشتې له 23 نیټې قرنطین سوي دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره سوی ځینې ښارونه بند کړي. په هوبۍ ولایت کې ګڼ کسان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولې دي. خلک هغه وخت لا غوسه شول چې د کرونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر لی وین لیانګ په همدې ناروغۍ مړ شو. کرونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیب و غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېدې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خبرونه مو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ پته مو د آزادي راډیو ټکه کام. او لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ درنو دوستانو، د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پایلو بنن د هندوستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو دغه شان د بنګلادیش د کم عمر ځوانانو ترمنځ روانه ده. بنګلادیش لوبډلې ټاس ګټلی وو په خپله د منډو جوړولو نه، البته د توپ اچونې پریکړه کړې وه، او هندوستان ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. هندوستاني لوبغاړو په ټولو 50 اوورونو کې چې البته 30 اوورې ترې ولوبولی شول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. له دې وروسته به بنګلادیش خپله پاڼۍ پیلوي. 120 هدف تقریبا په 50 اوورونو کې کم دی، او داسې ښکاري چې بنګلادیش به په لومړي ځل باندې یو نړیوال ورلد کپ خپل کړي. 10:30 شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه وروسته نور 2 اونیز پروګرامونه لرو. هیله ده چې دا هم را سره واوري، او لاغې نه وروسته البته سپورتي خبرونه هم له یادمه باسي.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور په لاس ووژل شو. امنیتي چارواکي وایي د محقق بل زوی حسین په خپل کور کې دننه باقر په ډزو وژه، او د کورنۍ 8 غړي یې ټپیان کړل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 13 دوه امریکایي پوځیان ووژل شول او 6 نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي پر دې سرتیرو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي. د ننګرهار والي وایي په دې برید کې 3 افغان کمانډوهان ټپیان شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. چارواکي وایي جنایي پولیسو د سید محمد په نوم افسر چې له ښځو سره یې ناوړه چلند کاوه او د هغو مخونه به یې په زور لوڅول نیولی، او د محل تحقیقات ترې روان دي. په چین کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمېر له 200 واوښت. د چین ملي روغتیایي کمیسیون وایي د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون 90 نور کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شول، چې له دې سره د ټولو مړو شمېره 211 ته لوړه شوه. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 17 ساعته مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. او د ایران د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته یو ساتلایت فضا ته وتوغوي.
په خوست ولایت کې نن د فوټبال د 19 لوبډلو ترمنځ 45 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لوبه هدف د ځوانانو غوره لیګ الف ګروپ ته د ټولو لوبډلو معرفي کول، او په ترتیب سره نورو ګروپونو ته د لوبډلو معلومول دي. د ښاغلي واکمن په خبره په دغو سیالیو کې د خوست او ولسوالیو شاوخوا 200 لوبغاړو ګډون کړی. خوست هغه ولایت چې له کرکټ سربیره د فوټبال لوبې پکې هم زیات مینهوال لري، او هر کال په همدې موسم کې پکې دا ډول لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک د 2000 کال ورزشي پروګرام او د ملي اولمپیک کمیټي ودانۍ له بیا رغونې وروسته نن په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټي غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام اساسي هدف د افغانستان د ورزش په برخه کې د خصوصي سکتور د پانګې اچونې د ملاتړ او قدردانۍ وه. د نوموړي په خبره د ملي اولمپیک کمیټي ودانۍ ته په کابل ښار کې د 2019 کال د جولای په لومړۍ نیټه د چاودنې له امله مالي زیان وختي و چې له بیا رغونې وروسته نن پرانستل شوه. د پروګرام په برخه کې په کابل کې د جاپان سفیر د ډاکټر تتسوناکو موراده او خدمتونو په ویاړ چې د خصوصي ورزش په برخه کې کړی وي د اولمپیک کمیټي له لوري د ناکامورا په افتخاري مډال ونازول شو. او د اسپانیا د لا لیگا د دروشتمې اونۍ لوبې په لړ کې نن ریال مادرید د اوساسونا او همداشان بارسلونا ریال بیټس فوټبال لوبډلو سره لوبېږي. د نړیوالو ورزشي پاڼو د راپور له مخې لومړۍ لوبه نن په ځایي وخت ماښام 9:30 پیلېږي. هاخوا بارسلونا او ریال بیټس به نن شپه 12:30 د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زورې ده نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د قولی اردو د سلورم کنډک ځینې منسوبین شکایت کوي چې د روان ژمي یوه میاشت تیره شوه خو دوی ته تر اوسه ژمني دریشي نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه به د دفاع وزارت د چارواکو غوږ ته ورسوو چې ستونزه چیرې ده او هلته یې څه تدابیر لري. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم. لومړی به د کندهار د قولی اردو د سرتیری او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
دغه سرتیری موږ ته خپل نوم ریاض خودلی او دا چې څه ستونزه لري دا به په خپله ووایي.
د کندهار د قولی اردو د کنډکې چار نوې ټلیفون کړه چې دلته موږ داسې مشکلاتو سره مخ یو چې نوې حل کولای شو. نه دلته موږ ته کمپالې شوکره کوي نه دلته موږ چې د کمانډو نه فارغ شوي د کمانډو درې میاشتنی رسخت دی او د موږ دلته پنځه میاشت روان ده نه څوک رسخت راکوي پوه شوې. نم ډوډۍ صحیح ده بسار څه ګډوډ دي پنځه ساعته پیرې دي هر څه ګډوډ دي.
تا خو ډېر مشکلات وویل اوس له موږ سره کوم مشکل مطرح کوي؟
فعلاً دا مشکل مطرح کوم چې موږ ته مثال دریشیانې راشي موږ ته خپل کمپلې راشي دغه جمع دی موږ نو دغه مشکلات سره بېخي زیات مخ یو.
ژمې خو شروع دی تاسې ته یې د ژمي لباس یا دریشي نه ده درکړې؟
بېخي نه ده راکړې. دلته پنځه میاشت دما روان ده چې زه راغلی یم بېخي ما له هېڅ شی نه درکړی. بیا بله ورځ نخې نه کمپلې راغلې ما ورته یې راکړه هغه بل چاته ورکړې.
په دغه کنډک کې ته یوازې چې دا دریشي دې نه ده اخیستې او که نور هم شته؟
نور تایم نه دی ورکړې یو تایم نه دی ورکړې بس هغه زاړه چې مثال اووه کاله څلور کاله چې چادلته دي همغوی لري چې همه پخوای ورکړې نور یو هم نه لري.
تا ویل چې کمپلې او دریشي دغه دواړه نه دي درکړې؟
نو تاودی خو څه کوي دغه یخې دریشان یې خدا کره کړې دغه هم درته تایم په پیسو جوړو. دلته ټول شخصي اخیستي ټول موږ په تنخوا باندې خپل دریشي یوه دریشي درې زره افغانۍ قیمت لري.
ښه دریشي خو م په خپله اخیستې کمپلو سره م څه کړي؟
کمپنی هم بس شخصي ما اخیستي څه وکړو خو یخنۍ مې ځان نه شو وژلی.
نو دغه شکایت هم نه دی کړی خپلو مسؤلینو ته؟
بس وایې کو یې نه دی راغلی البته همدغه خبره ده نه دی اکمال شوې بس همدغه خبره ده.
امنیتی ارګانونه خو د ژمي په سر کې ټولو خطاتو ته د کمپلو او ژمنیو دریشیو اکمالات کوي ستاسې قطعې ته ولې نه دی کړی؟
نه که نه ورته وایو اکمالات نه دي شوي. دولت چې موږ ته راوړي موږ به تاسو ته درکړو بس دغه خبره موږ ته کوي. نو
او د تنخواه مسله دې څنګه ده؟
تنخواه هم بس دغه دوه میاشتې کېږي چې تنخواه بنده ده بس تر اوسه پورې نه ده واده شوی.
علاوه په دریشۍ او کمپلو د شپې چې پکې استراحت کوئ کاغوش د هغې مسله څنګه ده؟ بخارۍ پکې شته تاودې دي؟
او کاغوش هم تود ده خو بس دغه مثال چې دا کاغوش کې دا بستري دي دا بېخي زړې دي پوه شو. د تشنابونه هم خرابه دي بېخي بسار څه مړه ګډوډ دي لکه هماغه د امریکایانو په وخت کې چې مثال کوم دلته خدمت شوی دی پوه شو. هماغه تشنابونه دلته پراته دي څلور پنځه تشنابه دي موږ پنځه ټولیان لري هماغه جوړ دي نور ټول خراب دي ټول بس باندې خراب دي.
کاغوشونه مو په کوټو کې دي؟
نه نه غټ غټ کاغوشونه لرو غټ غټ شپږ میاشتې کې باید یوه دریشي موږ ته راکړي. هغه دریشیانې موږ ته تر اوسه پورې نه دي راکړې بېخي دا څو کاله کېږي دریشیان نه دي ویشل شوي. دې کنده
د دریشیګانې په کال کې څو ځلې تبدیلېږي؟
باید دوه ځلې تبدیل شي. دلته تر اوسه یو ځلې نه دي ورکړي بېخي نه دي راغلي.
یو د اوړي دریشي او بل د ژمي دریشي
بېخي نه دي راغلي. یو هم نه دي راغلي اوړي خو موږ یو چې د اوړي راکړم چې دغه صرف دریشیم یعنې یونیفورم په غاړه یې کنه خپل دولت یونیفورم موږ ته نه دی راکړی موږ خپل ځان ته شخصي جوړوو په درې زره افغانۍ یو جوړوو.
خسته مشکل به مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب د کندهار ولایت د قولی اردو د سلورم کنډک یو شمیر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی شاوخوا نیمایي ته ورسېد خو دوی ته تر اوسه ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې ستونزه چیرې ده او هلته به یې څه تدابیر ونیول شي؟
د ملي دفاع وزارت رهبری د خپل ټولو سرتیرو چې عملا دوی په جبهه کې دي او د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې دوی جنگیږي، دوی ته لازمه او جدي توجه لري. د ژمنیو البسو د توضیح په برخه کې اجراءات د مرکز نه په وخت او زمان سره شوي دي او زموږ ټولو قطعاتو ته د دوی ژمنۍ البسې ورته رسېدلي دي. دا چې ولې دغه سرباز ته زموږ البسه ورته نه ده توضیح شوې، دا موږ په جدي توګه څېړو او ډېر ژر به د دوی ستونزه حل شي، چون د دوی هغه مربوطه قطعې ته ژمنۍ البسه ورته رسېدلې ده. دا چې ولې دته نه توضیح شوې، دا به موږ ډېر ژر همدا اوس بررسي کړو. انشاءالله د دې ستونزه به په ډېر کم فرصت کې حل شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار د قولي وردو د یو کندک نه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي چې ژمنې نیمایي ته ورسید، خو دوی ته تر اوسه هم ژمنۍ درشي نه ده ورکړې. او د دفاع د وزارت ویان خاغلی روحلا احمدزی وویل د دغه ستونزې حل ته به همدانن اقدام وشي. درنو اوریدونکو، د انصاف په لټه کې د پروګرام د تیرې اونۍ یو موضوع هم در سره شریکوم، او هغه دا چې تیرې اونۍ د انصاف په لټه کې پروګرام ته د حفیظ الله په نامه یو کس ټلیفون کړی وو او خپل ستونزې شریکه کړې وه. دا چې حفیظ الله آزادی راډیو ته د کومې ستونزې په اړه ټلیفون کړی وو په خپل به یې ووایي.
بله، عبدالله د هلمند ولایت ګلیس پوسټ وختي خو ما وخت ولایت زه او بلخ سم که ازمن سره سم نه سو برنامه ما ځنګ ولې ولایت ولا رو وس ازمن سره د خیر سره ستاسو ان شاء الله دې راځي کړی دی دغه ته مایبین ریاست ته تلته حالت ورلو مایبین ریاست هغه نه و دا رئیس نه و هغه په کابل ته ور ور اخر تر دې ان شاء الله دې راځي دغه ځنګ ور ان شاء الله ستاسو کارم علي ان شاء الله.
ښه، آزادی راډیو ته دې د ټلیفون ورسته په کارونو کې سپر مخته غوښو او سو امیدواری درته پیدا شو.
عمر زوګ مړه زنګ ولا راسه دغه تر راسه ولا تر راسه راو تر ولا اړتیا دی ول راسه ولې سپر ولې سپر واره دو ول څه څه راځي اده زنګ ول راسه ځم سره به کار وره نه وایته ما راځي که دغه ته دا مې بین ریاست ته راځي کال ته ول څه لا کار کیږي.
د ازادي رادیو له دغه پروګرام نه راځي
راجم دخید
100% راجم دخید
ډیر
راجم دا راجم. درنو ورېدونکو، کتاس هم کوم ستونزه ولري او قانوني وي، لازادي رادیو سره شریک کړئ چې د مسؤلینو غوښته ورسیږي او پاره اقدام وشي. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د غوې نشانه راته وایي، او هم ورسته بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کوي چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا شوی کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه زموږ اورک پیرا سوي چې د چارچینې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي. زموږ د وطن دی، زه د نیمې ولایت نه هرسراس په سیمه کې ما ته دې په دغه شماره ژنګ ووي 0 8 9 9 9 د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل ولایت د سرنا نل ته کله خلاله د پنامه خدای لګره جګدا میدان نه نه سکی شي نه کول نه درته سرنا کوار څه کی پیدا کی نو ما ته لږ شي نه ده ته پر وسه واتیا نه سو پنځه پنځوس دوا سو و څه پر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته
یا السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی. قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. داسې یو ځوان دی په فیسبوک کې اکه څه پورته شوی دی، نو هغه بل ورته ایران کې فیسبوک ته اکه څه پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسېږي. نو یو بل یو مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړه، نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصد دی. نو څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0-5-1-5-3. په ایراني شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي، د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی اکس، او 0-4-9-8-4-0-8-10.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو مشرونکو ته ټول سلامونه وعلیکم سلامونه او توان دلته یم زه قدرت الله کترمن یم علیکم یم ویل د سایت په اړه څه دلته یم مسلمان مو د سایت په اړه کې وسیر نن لا په دکان څخه تاسو ته دکان ما دې ته کې په نیمه بریا له نیمه دې نو چې دکان دوی ته کایا دې چې نه بریا کولو ته دغه لونه غوند شکاری دې تاسو کار دی او محمد علي او محمد داوود شناخته ګان دي ګډه عمر دې له مې دی نو کوم مسلمان وکي یا وروري یا کای خانه خات چې څوک نو کې ته پاره د غلري پیروان چې دا کې نظم سره تلیفون کړو بشمیرو باندې اړ کېو څه پر واز څه پر اتا د دې ته لور یو څه پر اتا اتا یو د دې لپاره تلیفون شمیره تکرون څه پر واز څه پر اتا د دې ته لور یو څه پر اتا اتا ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته راغلي مسری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی، د تقریبا 12 کال دی چې د محمد صاحب دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او مشته دا کرامل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0-4-0-1-4-3. بل شمېره بیا ورته وایم: 0-4-0-1-4-3. دا ازادي راډیو نه مننه
السلام علیکم، ایرمند ولایت سے دا پتماس آزادی رادیو سر سلطے والے دلت کرنا الگ سی او دپلا میں غلام آزاد سی دہکار میں الگ لکھا دی ددن سے اولا دی وزر چاچنو دول سوالیم او د د دې کاري دې د غنډې رایات کې د خطو خرخوردی ام دا د اکثر کې موږ په تحقیق علا درجه سره موږ خدمت کوو.
الو اورم، سلام علیکم، مغرب د وصالی صاحب د بستر دان ولوي چې د بغلی په دایلم ولایت کې د بغلی په وصالی کې د اتامره کاوی د محمد پیر احمد دی نمبر دی ازادي د لګي د لاري او د وی د نمبر ازادي دی او تو وی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان د کندهار ولایت د بنجوی ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د نړۍ د خبرې د تمر یو کښنه دی تقریبا د 2 او 3 کال کښنه یا 10 کال به وي.
خبرې نشي کولی ګونګۍ دي په جا باندې که د هر مسلمان ورور یې فوټبال شمېره مونږ سره اړیکه ونیسي خپل کوچنی به په لاس ورکړو صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته شماره یې بل بیا وایم صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته
السلام علیکم وارث ته رخیل د ښایسته بستر نه تاسو سره اخلم ما دلته یو هلک ده نو داسې د قد نه م ډېر لندی ده داسې لایقت په نامه باندې ده نو ایدنه خپل کور یعنې غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو دغې شمارې ته ډېر زنګ وکړي صفر اووه اویا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته دیخم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل یم د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم ده د یاسر په نام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي د کرار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي زما د ټلیفون شمېره دا صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ شپېته یو دېر بله شمېره ده صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بیا اته ګرځوم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا اختر محمد خادم تاریخ نام دالا من ولایت واشیر اور سرت خیمه ولایت تا تو مسکی جو ماشم راغله د تقریبا د اتو کال پر چا وخا دے نو تلور می چیز چې د فن الله په نام د ماشم مفتی دا کړی دی دا نارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمان یې چې سر په امدا کې را باندې اړ کا ونی سی صفر و صفر و یو تلور دوا اته یو نه یو په شمیره ځل بیا وایم صفر و صفر و یو څلور دوه اته نه یو نه خدای ته.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه درته کوي دی د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبرې موږ سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي صفر آیا اته نوي پنځه نوي شپږ سوه پنځوس بله شماره ده ترنایا شپږ شپږ پنځه شپږ صفر یو پنځه.
نوزاد صاحب السلام علیکم. دغه سړي چې دغه ورور چې د بادغیس ولایتو ته زنګ وهي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته زما سره یې ورکړی عزیز صاحب د هلمند ولایت بغلي د ولسوالۍ د کلاچې د کلي را تانامه د قاضي عبد الرحمن د دغه سړي له همدار ما ته بل هفته کې ګیر کړي څه ته کار نه کړي دوه ساعته چنډوال وویل ول د خدمه موږ شمېره ده په کابل کښې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره
السلام علیکم. السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم
او غنه مونږه تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروګرام د نام د قاسم محمدین ولادي اسمت د غدې مسجد نادرکه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه سهار کا پیدا ک یو لک روپی افغانۍ شریلی لري حاجی محمد محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوقمو د کلی نه تدری مې چې دې نه درک دا وروره تاسو نه پوهیش کوم چې هغه مونږه اواز تاسو ته خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مننه فرد نزاعت احمد ترکوان د مرکز شرنی د میازو د کلی په ځل او دولت کلن به د پنځه ستورزو څخه نه ترک دا نو کپو تاخیر خارج کله چا سره معلومات دې مهرباني له مخې لاندې شمیره ته زنګ ووهي مهرباني به مو وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مثلا ولایت مکه او سالین علی کوم دا ما یو ور ورکته حاجز دی کله ته کوم پیدا کوم دې سره به هر کار سره نسیږي څه پر وته وا دې سره ته لوه کیا دراس کیا څه پر خو دا خبره ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پرګرام زما یو قریب رکت شرما د کاپ نامه دی دا نسکان کې تقریبا چورکت دی لیک منته سیمه څخه نور مسلمان کې په دا پاړ معلومات لري ماتي په دا شمیره باندې ځنګوي څه پر وای څه پر څه پر دروش په ته نونه څه پر درې بیا دا شمیره وان څه پر وای څه پر څه پر دروش په ته نونه څه پر درې والسلام.
سادي راديو كل اوردون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد سلام ما دغه پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ویلی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوي اصلي درزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبا کې هر ورور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی ده مشتدي په دغه شمیره ژوندوي وکړه کې چې ورکسوي دی سپر څلور یا 1500 درو جهش 1500 شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میرے یو زلبیا واما سپر څلور یا 1500 درو جهش 1500 شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغی. زه چې مخان دی لمن د خدای د کشنو ولی په ورو سي سره په اړیکه کې ما تقریبا درې کال کې چې زموږ په دې ځای ته وخت یې کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د مخ له کوچنی کوچنی غاښنه دی ورو عبد الشکور دې دا وخت نه کاله دین مسمکې تقریبا دونیم کال یا درې کال کې چې کورونا وتلې دی یو څو وخت یو چاوچ کومه چې کی معلوم سو یو خوښ یو پاتنه نه لرو معلومات نه ست ټلیفون یې سره خلاصې ورځل نه دی نه دی و به ور هر کوم مرو سمو روز ما زار او په تاسو مې دې یو سره یو پولیس خپل چیرې دې تر لاس کې چې پر ور څه تر اته نه دې زه یو و دې 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 دا چې نه چې پر ور اته څلور 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 دې اته نه دې زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقتی سخبری لوک شده دن پیام نه شرکی و ریدیو زنگون مویدنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم در قدر زن در سامدارم سکلار در ورسواری سخبری کن در باغران در ورسواری و سیدون کنز مای و ورسواری در رولاق تانم و ورسواری سو پونت و تو ورسخ در باقی نشتی که که هر چپ د پاره معلومات لري ما ستاسو جاری کوم چې په دغه نمبر او یا د نو ژغاورې او د زو دا غوړنی او ششو سره کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ
د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومیږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چاته په ده په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.